ام ستړی مشي دا مازیګر شپږ بجې دی. تاسو مخه کلا زده رادیو ناوري او استاذ درې خبرونه څلری ساعت دوام لري. دا سار شپږو دا مخام تر شپږو په لندو سپوند نسی او شپږ دېش مترو دا مخام تر شپږو دا سار تر شپږو په منځنۍ صفه دول شپږ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو. د طالبان د حکومت ویاند وایي په افغانستان کې د بهرنۍ وسلوالو د فعالیت په تړاو د امنیت شورا وروستی راپور د ناسم معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی. سبیلا مجاهد پرون ټولو نیوز خصوصي ټلویزیون ته وویل دا یش ډله دوی ځپلې او په وینا یې نورې ډلې لکه القاعده او ټي ټي پي چې په راپور کې یادونه شوی په افغانستان کې حضور نه لري. ښاغلی مجاهد دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې وویل چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د القاعده او داعش په څېر د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل شوی. په راپور کې په مشخص ډول په افغانستان کې د القاعده داعش او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د شتون یادونه شوې ده. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم نوی وزیر په کابل کې د چین له سفیر سره د مساینه کان او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. بختر خبرې ایجنس چې طالبان اداره کوي راپور ورکوي چې ملا هدایت الله بدری د چین له سفیر ژی واشنګ سره په کتنه کې د مساینه د عملی چارو د پایل د امو د نفتی حوزې د پروژې د چارو او ستونزو د حل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د قانون په برخه کې د همکارۍ د پراختیا او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو لوی مشر د چنګاخ په شپاړسمه نیټه ښاغلی بدری چې د ملګرو ملتونو او امریکا د بندیزونو په فهرست کې دی د شهاب الدین دلاور پر ځای د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست په توګه وکماره. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستانه هیواد ته د نږدې 2000 افغان کډوالو د ستنېدو خبر ورکوي. دې وزارت نن په بیان کول چې پرون یو زرو 953 افغان کډوال د نیمروز د وریښمو په لاره د کندهار د سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارې څه په خپله خوښه څه په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي. د دې ډلې 1598 کسان له ایران او پاتې 304 اتیا کسان له پاکستانه ستانه شوي. د تیر کال د نومبر له نومبر نیټې راهیسې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو د ډلیز ایستل روانه او ورسره ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ بیګا په پنسلوانیا یالات کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په یو بریت کې ټپي شو. د قانون د تنفیذ ځواکونو دا بریت د هغه د وژنې هڅه بللې. ترامپ وروسته وویل چې په واک لګېدلې دي. په ویډیو کې چې بیګا خبر شوې ښکاري چې د ترامپ د سر لخي اړخ څخه وینې روانې دي. په پیښه کې د مشکوک بریتګار په ګډون دوه کسان وژل شوي او دوه نندارچیان ټپیان شوي دي. د امریکا د تحقیق قاتو فدرال اداري FBI وروسته ویل مشکوک بریدګر توماس میتو کروس نومیږي. شل کلندی او د بچلر په نوم هغار ته نږدې اوسي چې دا پیښه پکې وشوه. د راپورون له مخې پولیسو د پیښې له هغه ځایه وسله موندلې چې د امریکا د پوز M14 ډولو توپک ته ورته ده. دا ټرمپ درملنه په یو سیمه ییز روغتون کې وشوه. وروسته په خبر شو ویډیوګانو کې دی په داسې حال کې وښودل شو چې د سختو امنیتي تدابیرو په بدرګه په نیوجرسي کې خپل استوګنځای ته ستنېږي. ولسمشر جو بایډن د ملګرو ملتونو سرمنشي اروپایي ټولنې د کاناډا او اوکراین او یو شمېر نورو هیوادونو مشرانو او همداراز امریکایي سیاستوالو دا برید غندلی دی. او د غزي روغتي چارواکي وايي په غزي ښار کې د اسرایلو په حملو کې لږ تر لږه 10 فلسطینیان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. ولکېږي دا مرګ شوب له نن سهار وختي په بیلابیلو سیمو کې د اسرایلو د هوایي حملو په نتیجه کې پیښه شوې ده. دا سیمې اوسیدونکي او فلسطیني روغتي چارواکي همداراز وایي چې د اسرایلو پوځ له ځمکې او هوا څخه حملو ته زور کړی دی. له دې وروسته مخکې د غزي په هغه سیمه کې چې د بشري مرستو لپاره ځانګړي شوي د روغتي چارواکو په وینا د اسرایلو په یو هوایي برید کې څر لګې نوې کسان وژل شول. اسرائیل وايي په دې برید کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې روسي سازمان بولي د پوزي څنګ مشر محمد ضعیف منخه شوی وو خو تر اوسه د نوموړي مړینه نه ده تایید شوې. تاسو خبرونه اوریدل ولنه مجله کې را سره دا مطالب اوریدل شي. د هکې د امریکا او د نړیوالو سره د امریکا د طالبانو د ناستې وروسته د طالبانو د نشي توکو د لمنځورو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. چې په دې کمیسیون کې دوی څوک مقرر کړي او څه به کوي وړاندې به دغه درته جزئیات لرو. د دې تر څنګ بدخشان کې سیلابونو خلکو ته زیان نه راوړي.
مساجد خاګانې ټول تخریب شوې دي او د کورو جوړولو ورته زیاته اړتیا ده باید جوړ شي ورته.
وړاندې باید د خلکو اندېښنې او غوښتنې درسره شریکې کړو. همدارنګه نورستان ته به وشو چې یو شاعر او لیکوال یې له لاسه ورکړی.
زما مهربانه پلاره، تا ما ته لارښوونه وکړه. هو، تا ما ته د رڼاګانو او علم حاصلولو لارښوونه وکړه.
دا چې دا لیکوال او شاعر څوک دی چې نورستانیان یې په مړینې خوشنۍ څرګنده کړې، وروسته به درته په راپور کې نور مطالب شته. هلته هم خوښ
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجلې کې مو ز فريده سيال د شمس الحق آزاده د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. دا دوه له درې مغونډې وروسته د طالبانو حکومت د نشي توکو په وړاندې د مبارزې لپاره د یو عالي کمیسیون د جوړېدو اعلان وکړ. د دوه په درې مغونډه کې د باسي او اصلي موضوع د نشي توکو په وړاندې مبارزه وه. د چې د دې کمیسیون د جوړولو هدف څه دی ورزو تفصیل لا سنګه کړنه ورو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې عالي کمیسیون جوړ کړی دی. د طالبانو حکومت د ارګ پر اکسپانا په یو اعلامیه کې د دغه کمیسیون د لومړنۍ غونډې خبر ورکړی دی. اعلامیه تازه تیره ورځ خپره شوې او د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر له قوله پکې راغلی چې د دې کمیسیون د جوړولو موخه د هیواد په کچه د مخدره توکو او مسکراتو پر وړاندې مبارزه، بزګرانو ته د بدیل کښت موندل او د روغتو کسانو درملنه ده. په اعلامیه کې راغلی دی چې هیچا ته په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت، تولید او قاچاق اجازه نه ورکوي. طالبان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د جوړولو اعلان د دوه هیله دریو می غونډې ورسته کوي. که څه هم د طالبان حکومت په دې اعلامیه کې د دوه هیله غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو په دې غونډه کې د نشه یي موادو په وړاندې مبارزه له مهمو بحثونو څخه وه. پوښتنه دا ده چې د طالبانو د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې دا اقدام د دوه هیله غونډې سره اړیکه لري. د سیاسي برخې کارپوهان وایي د طالبانو حکومت د دوه په دریمه غونډه کې یوازې د نشه یي توکو پر وړاندې خپل دریځ روښانه کړی او کوم ژمنه یې نه ده کړې. لټلې ساقط مر ازادي رادیو ته وویل
طالبانو د دوی په ناسته کې تضمین نه دی ورکړی، لیکن خپل لاسته راوړنې په دغه برخه کې شریکې کړي دي. په دې درې کالونو کې ساوه دی چې طالبانو په دغه برخه کې هڅې کړي دي، لیکن د دې پروسس د میتامفتامین په شکل دننه په افغانستان کې ادامه لري چې دا د اندېښنې وړ دی. ډېری جنګي ډلې د مخدره موادو د قاچاق
په ورته وخت کې د کوکنارو یو شمېر کروندګر چې د طالبانو حکومت یې په دې وروستیو کې کښتونه له منځه وړي وایي د ډېرو ستونزو سره مخ دي، ډېر زیان ورته اوښتی او د بدیل کښت په برخه کې هم ورسره مرستې نه دي شوي. د بدخشان ولایت د اورګوی ولسوالۍ دوو کروندګرو نقیب الله او بدرالدین ازادي راډیو ته وویل
ټول کوکنار مو لمنځه تللی او بل هیڅ مو ته نه دی راکول شوی. چا پوښتنه هم نه ده کړې چې په بدل کې څه درکړو کنه. زمکې مو لکخت پاتې شوی شاوخوا شل جریبه زمکې وي، شاوخوا 15 یا شل لکه زیان می کړی دی.
زمک او دلس هاو نورو بیوز لزمکی خاور کړی او مو کې در په درکړو. هیڅ کله مو ته یې بدیل نه دی راکړل شوی.
د پداسې حال کې دا چې تر دې مخکې د بدخشان ولایت د بیلابیل ولسوالۍ اوسیدونکو د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو په خبرګون کې څو ځلې اعتراضونه کړي دي. د نړیوالو په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا، ایران او روسیې له لوري په افغانستان کې د نشه یي موادو په ځانګړي ډول د کوکنارو کښت او قاچاق تل د اندېښنې وړ موضوع پاتې شوې ده. که څه هم په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی مشر د کوکنارو پر کښت بندیز ولګاوه او طالبانو یې دا هم وکړه چې په دې هېواد کې د کوکنارو د کښت کچه تر ټولو ټیټې کچې ترسولې. خو له نشه یي توکو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په 2024 کال کې د نړۍ د نشه یي توکو د وضعیت په اړه په خپل کلینی راپور کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د تیر کال په پرتله ډېر کوکنار کرل شوي او ډېر تریاک به تولید شي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
دا بدخشان سیمه ایز چارواکی وایي چې دغه ولایت په جرم ولسوالۍ کې سیلابونو ځایي خلکو ته ډېر مالي او ځاني ډېر مالي زیانونه اړولي دي. ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د بدخشان سیمهیز چارواکی وای د جمعې په ماخام ته دغه ولایت په جرم رسوالۍ کې سیلابونو ځای خلکو ته درانه زیانونه اړولې دي. په بدخشان کې د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس محمد اکرم اکبری ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه د جرم ولسوالۍ په خوستک سیمه کې راوتلي او د مرګزوب لپاره یې کره معلومات نه لري. د اکبری په خبره د مخابراتي شبکو د فعالیت د کمښت له کبله د رامنځته شویو زیانونو په اړه کره معلومات نشته.
د جرم ولسوالۍ د خوستک په سیمه کې سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې مالي زیانونه واړول. الحمدلله مرګ ژوبله چاته نه ده اوښتي، خو مالي تاوانونه یې ډېر دي. ګڼ کورونه او پلونه ویجاړ شوي دي.
هغه زیاته کړه چې سیمې ته یې یو پلاوی لیږلی څو د سیلابونو له کبله د رامنځته شویو زیانونو ارزونه وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه له ځایي خلکو سره هم خبرې وکړو، خو په سیمه کې د مخابراتي شبکو د نشتوالي له امله بریالي نه شوو. په همدې حال کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د وروستیو میاشتو یو شمېر سیلاب ځپلي وایي لا یې هم ژوند عادي حالت ته نه ده راګرځېدلی. دوی د مرستو د ویشلو پر بهیر نیوکه کوي او وایي چې لا هم ګڼې کورنۍ بشري مرستو ته جدي اړتیا لري. په بغلان ولایت کې دوه سیلاب ځپلو حمید او احسان ازادي راډیو ته وویل
خلک په مشکلات سره مخامخ دي. اوس هم خلک په مغه حالت کې فقط ابتدایي کومکونه ورسره شوي دي، خیمې او یو ځای او شل برابر شوي. حتی اوس هم خلک د څښاک دي اوبو لپاره یا مثلا مکتبونه یا نور مساجد یې څاګانې یې ټولې تخریب شوي دي. د کورو جوړولو ورته زیاته اړتیا ده، باید جوړه شي ورته خلکو.
د فاریاب په پختونکوټ ولسوالۍ کې د ماس په نوم یو سیلاب ځپلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قریه‌های ما به نام سایر کتلوی یکا
زموږ د سیر کتلوی او یکا کلیو مواصلاتي لارې بیرته رغول شوې نه دي. لامه ترانسپورت څخه به برخي یو د دغه سیمو اوسیدونکو ډیر په مشکل خپل ناروغان لیکدوي.
په ورستیو میاستو کې په افغانستان کې بارانونه او سیلابونه کمساري بلل سوي دي. د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وی له پاکستان څخه د افغان کډوالو دراستنېدو سربېره اقتصادي کړکېچ، وچکالۍ، سیلابونو او بهرات کې د 2023 کال د اکتوبر میاستې زلزلې په دغه هیواد کې د خلکو اړتیاوې زیاتې کړې دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
وروسته به نړیوالو موضوعاتو ته هم سر ورښکاره کړو، خو اوس به بیرته افغانستان ته راشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت واشنگټن اگزامینر ورځپاڼه تایید کړې ده چې دا مهال د جورج کلمنس، محمود حبیبی او راین کوبارت په نومونو درې امریکایي وګړي د طالبان په بند کې دي. ورځې تفصیل سنا کاکړنه ورو.
واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړی چې درې امریکایي وګړي د طالبانو حکومت په بند کې دي، چې تر دې مخکې د طالبانو حکومت هم د دوو امریکایي وګړو د نیولو خبر تایید کړی و. واشنگټن اگزامینر د شنبې په ورځ د جولای په 13 په یو راپور کې د دغه وزارت د یو بیان له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي چې جورج کلمنس، محمود حبیبی او رایان کوربت چې د 2022 کال په بیلابیلو میاشتو کې نیول شوي دي، دا مهال د طالبانو په بند کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ودان پتیل د جولای په 2 نیټه تایید کړه چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د دوهې د دریمې غونډې په څنډه کې د طالبانو له استازو سره د بندي امریکایي اتباعو د خلاصون په اړه خبرې کړې. د طالبان حکومت ویان او د دوهې دریمې غونډې ته د دوی د پلاوي مشر سبی الله مجاهد له دوهې څخه تر راستنېدو وروسته په کابل کې یوې خبري غونډه کې وویل چې امریکا باید د طالبانو شرایط ومني او د دوو امریکایي اتباعو د خوشي کېدو په بدل کې له ګوانتانامو زندانه د دوی بندیان خوشي کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د بندیانو د تبادلې په اړه څه نه دي ویلي، خو حقوقي کارپو عبدالواحد سادات وایي د بندیانو تبادله د نړیوالو قوانینو له مخې شونې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل خو دې ته په کتو چې د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او دا چې د ګوانتانامو د بندیانو مخینه ناڅرګنده ده، دا ډول تبادله ستونزمنه ده.
در ارتباط از لحاظ حقوقی په دې تړاو له حقوقي اړخه دا ډیره ستونزمنه ده چې کره قانون په دې اړه پلی شي. که څه هم موږ د 1949 کال د جنیوا څلور کنوانسیونونه لرو او بیا هم په 1980 کال کې الحاقیه چې پکې د جګړې د بندیانو یرغمل شویو کسانو او هغه کسانو په اړه راغلي چې د جاسوسۍ په تور نیول شوي
پام دې حال کې د سیاسي چارو کارپوه سمي یوسفزئی وایي چې طالبان غوړي له دې لارې په سیمه کې سیاسي امتیاز ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دوی غواړي چې نړۍ ته وښيي چې طالبان یو طرف ته رسمیت نه لري خو بل طرف ته له امریکا سره د امریکا له دولت سره په دومره اساسو مسایلو باندې بحث کوي او تعامل کوي او یو تفاهم ته رسیږي او همدا ډول غواړي چې دنیا ته وښيي طالبان دنیا ته وښيي چې امریکا د خپل اتباعو لپاره هر څه کوي خو زمونږ حکومت سره نشي کولای چې هغه څه له نورې نړۍ سره کوي هغه ډول لارې اختیار کړي.
هغه زیاته کړه که د بندیانو تبادله وشي ښایي طالبان د ایران په څیر بهرنیات به ونیسي او پر ځای له بېلابېلو هیوادونو امتیازات واخلي. په دغه راپور کې د بندیانو شرایط نامناسب بلل شوي دي. دا درې واړه کسان په داسې حال کې د طالبانو په زندان کې دي چې پخوا هم طالبانو یو شمېر امریکایي وګړي بندیان او بیا یې تبادله کړل. په 2022 زیږدیز کال کې د طالبانو یو مهم غړی بشر نورزی چې د مخدره توکو د قاچاق په تور د امریکا د یوې محکمې لخوا په عمري نقید محکوم شوی و، د متحده ایالاتو د سمندري ځواکونو د یو پخواني سرتیری مارک فریکس د خوشي کېدو په بدل کې خوشي شو. مارک فریکس د 2020 کال د جولای په 10 په افغانستان کې تختبل شوی و.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
ولسمشر جو بایدن امریکایي سیاستوال او د نړۍ مشرانو د امریکا پر مخکنی ولسمشر ډونلډ ترامپ وژونکي حمله غندلې. دا چې د امریکا کله شوې ورزو تفصیل احمد تکلاور.
پر مخکنی ولسمشر ډونلډ ترامپ لمرګونی برید ورسته ولسمشر جو بایدن او ډیرو نورو سیاستوالو سمدستي د غندنې پیغامونه خبر کړل. ترامپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وویشتل شو. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر بایدن او مرستیال یې کاملا هاریس ته د دې برید په اړه معلومات ورکړل شول. ښاغلی بایدن وروسته وویل چې امریکا د سیاسي تشدد ځای نه دی.
I've been thoroughly briefed by all the agencies in federal.
د حکومت فدرالي ادارو د وضعیت په اړه پوره معلومات راکړل. ګورې په امریکا کې د ډول تشدد ته ځای نشته. موږ باید خپل هیواد یو موټی کړو او پرې نکدو چې دا ډول پیښې وشي. موږ دا کار نشو زغملی.
د پخوانی ولسمشر براک اوباما غبرګون هم د تورته هغه پر خپل ایکس پڼولې کلچې کڅ هم تر اوسه نه د کرا شوی چې پیښه څه ده. خو د امریکا په دیموکراسي کې د په وینا د سیاسي تشدد لپاره هیڅ ځای نشته. د امریکا د استازو د جرګې جمهوریت پال مشر مایک جانسن وویل چې په یو سولیز انتخاباتي کمپاین کې د سیاسي تاوتریخوالي لپاره ځای نشته او دا کار باید ټول سخت وغندي. د جمهوریت پالو او دیموکراتانو په ګډون نورو مهمو امریکایي سیاستوالو هم پر ترامپ برید غندلای دی. پر ترامپ بیګا د پنسلوانیا ایالت په بټلر ښار کې په داسې حال کې برید وشو چې وینا یې کوله.
If you want to really see something that said, take a look at what happened.
د راپورونو له مخې پولیسو د پیښې له ځایه هغه وسله موندلې ده چې د امریکا د پوځ M14 ټوپک ته ورته ده. د قانون د تنفیذ ځواکونو دا د هغه د وژنې هڅه بللې ده. ترامپ وروسته وویل چې په غوږ لګېدلی دی. په یوه ویډیو کې ښکاري چې د هغه د سر لخي اړخ څخه وینې روانې دي. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې FBI ویلي دي چې په پیښه کې د مشکوک بریدګر په ګډون 2 تنه وژل شوي او 2 نندارچیان ټپیان دي. FBI ویلی دی چې مشکوک بریدګر توماس ماتیو کروکس نومیږي. شل کلندای او بټلر خارته چې دا پیښه پکې وشوه نږدې اوسیږي. د ترامپ درملنه په یو سیمه ایز روغتون کې وشوه او وروسته په خبرو شویو ویډیوګانو کې دای په داسې حال کې وښودل شو چې د سختو امنیتي تدابیرو په بدرګه په نیوجرسي کې خپل استوګنځي ته ستنیږي. له امریکایي سیاستوالو پرته د نړۍ نورو مشرانو هم پر ترامپ برید غندلی دی. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وویل چې سرمنشي انتونیو ګوتیرش د سیاسي تشدد دا عمل غندلی او د ترامپ د سمدستي روغتیا لپاره خپل پیرزوینې هغه ته استولې دي. د اروپאי کمیسیون مشر اورسولا فاندرلن پر خپل ایکس پانه ولیکل چې په دیموکراسي کې سیاسي تشدد ځای نه لري او د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل وویل یو ځل بیا د سیاستوالو پر ضد د تشدد د اقدام شاهدان یو چې د منلو وړ نه دی. د ایتالیا صدر اعظم جورجیا میلونی له ترامپ سره خواخوږي څرګنده کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پر ترامپ برید د دیموکراسۍ لپاره یو تراژیدي وبلله. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز سیاسي تاوتریخوالی د دیموکراسۍ لپاره یو ګواښ وبلله. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې له ترامپ سره لانجمن اړیکې لري وویل چې تشدد هیڅ راز توجیه نه لري او هیڅ کله به بریالی نشي. پر ترامپ داسې مهال برید وشو چې تمه ده دوه ورځې وروسته د جمهوری پال ګوند لویه غونډه جوړه شي او د میلیارډر او د ټلویزیونی خبرونو چلوونکی د 2024 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې رسمن د ګوند د کاندید په توګه ونومول شي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان نجونې او ښځې وایي د بد اقتصادي وضعیت له امله د ګڼو بشري ستونزو تر څنګ د میاشتني عادت پر مهال روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. تفصیل دې راپور کې اورو.
میاشتنی عادت یا پیریود چې په نورماله توګه هر میاشت ټولې پیغلې نجونې او ښځې ورسره مخ کیږي او ډاکترانې مهمه روغتیایي دوره بولي، خو په افغانستان کې یو شمیر نجونې او ښځې وایي چې د روان اقتصادي کړکېچ له امله په دې دوره کې روغتیایي اسانتیاو ته کم او یا هیڅ لاسرسی نه لري. دوی وایي اکثره کورنۍ د نورو بشري اړتیاو پوره کولو تر څنګ د کمزوري اقتصاد له امله خپلې روغتیایي ستونزې هم نسي حلولای. د کابل ښار اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
اوس دا چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ دی، نو طبعا هغه د میاشتنی عادت کې ته اړتیا دي، هغه بهداشتي مواد هغه ډېری نجونې شاید ونه شي اخیستلی، له هغه نور څه نه چې دوی استفاده کوي هغه بیا د صحت لپاره هم ضرر لري، له طبي لحاظ نه د درملو اخیستلو هم توانایي شاید ونه اوسي. داسې څه ته د اقتصادي کړکېچونو له امله اوس ډېری نجونې لاسرسی نه لري.
د لوګر ولایت اوسیدونکې او د درېو ماشومانو مور مشګان امینی وایي کورنۍ په دې برخه کې د خپلو لوڼو په اړتیاو پوره کولو ناتوانه دي.
په افغانستان کې د نجونو لپاره ډېره سخته ده چې په دې مهال کې خپل ضرورتونه یعنې پوره کړي، ځکه دلته اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. هر کورنۍ نشي کولی چې د خپل نجونو اړتیا توکي ورته تیار کړي، نو د همدې کبله نجونې د روغتیايي مشکلاتو سره ډېر مخامخ کیږي.
دا نجونې او ښځې وایي هر میاشت لږ تر لږه دوو پاکټونو کوتکسونو ته اړتیا لري. په کابل ښار کې د ځینو درملتونونو کارکوونکي وایي اوس دوی ته د تیر په شان د روغتیایي توکو پیرلو لپاره د ښځو او نجونو مراجعه زیاته نه ده. د کابل ښار د یو درملتون فارماسیست خان محمد ستانکزی بیا د دې توکو د بایو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوتکس راځي ورته یو رقم دی ډېر شو په دې بل رقم شپږ ځانې لري او ورته په سالوي روپۍ راځي او ترکی مرسي په نوم دی
د میاستنی عادت موضوع په افغانستان کې تابو یا تقریبا شرم ګڼل کیږي او ډیری نجونې او ښځې په دې اړه خبرو کولو ډډه کوي. د دې کبله چې دغه طبیعي دوره شرم ګڼل کیږي، ډیری نجونې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي چې نو غړي پر راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
کله چې زه په لومړی ځل پیریود شوم یا هم ناروغه شوم، ماته د دوو موضوع په اړه هیڅ معلومات نه وو. حتی زه ډېره ورخطا شوم او ډاره شوم چې اوس دا څه رقم موضوع ده. بیا ما دغه مشکل د ما د مور سره شریک کړ، هغو بیا ماته وښودل، ماته یې وویل چې هر میاشت کې نجونو لپاره هم دغسې مشکلات پیدا کیږي، خو دا عادي خبره ده.
د نسایي ولادي برخې د متخصصو ډاکټرانو په خبره میاشتنی عادت په نجونو کې له 14 کلنۍ یا په ځینو کې له 14 کلنۍ پیلېږي او تر 50 کلنۍ دوام کوي او هر 28 ورځې وروسته ورسره مخ کیږي. ډاکټران دا دوره له روغتیايي اړخه د ښځو لپاره مهمه فزیکي او روحي دوره بولي. د نسایي ولادي برخې متخصصې ډاکټرې نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته د اقتصادي وضعیت له امله روغتیايي توکو ته د نه لاسرسي په اړه د نجونو د ستونزو او اندېښنو په اړه بدیلې لارې تاسې تشریح کړي.
که چیرته اقتصاد ښه نه وي، نو د نخي ټوټو څخه استفاده کولای شي. بیا د نخي ټوټې پاک په پودر او په صابون ومینځي، په اوبو پاک او کش کړي، مرته دی واچي او شام مخه او توکي او کچرته او تو ارته لاس راساین لري برقونه نه لري نو کولای شي چې په تنارکی کته کی یا د نغری پتی هو باندې خه مکروبونه مړ کی.
د نسای ولادي څنګه بل متخصصه ډاکټره نوریا مشکل بیا وایي چې که په دې دوره کې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونه نیول سي د خطرناکو ناروغیو لامل بسي.
که چیرې دوی ته د افضل صحه ونه ښودل شي امکان لري چې دوی بیا په آینده کې له بعض مشکلاتو سره د بعض امراضو سره مخامخ سي، لکه التهاب د رحم، التهاب د نفیرو، چې التهاب د نفیرو بالاخره سبب د بندش د نفیرو او حتی اقامت کیږي دوی ته، او بل بعضی وخت حتی التهاب د مثانه دوی ته پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کلونو کې د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو په ګډه د بیلابیلو کمپاینونو له لارې نجونو ته په ښوونځیو کې د میاستني عادت په اړه معلومات ورکول، خو په دې اړه اوس د عامه پوهاوي په برخه کې اندېښنې لا زیاتې سوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي بند کړل سوي دي.
د انجنو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لرو نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
د مجلې په پای کې بنور ستانته ورشوولته د یو شاعر په مړینې روسي جزئیات بدرکو.
روس تل هغه چې د فرانسې د پناه غوښتنې حق ملي محکمې CNDA د جولای په 11مه اعلان وکړ چې ټول هغو افغان ښځو وینجونو ته چې د طالبانو د حکومت له لوري له بیلابیلو محدودیتونو او بندیزونو سره مخ دي او دوی ورته نه تسلیمیږي، فرانسې کې د پناه غوښتنه کولای سي او دوی به پناه ورکړي. د زده کړو محرومې یو شمېر افغان نجونې او ښځې هرکلی کوي. د کابل ښار اوسیدونکي او د ښوونځي زده کوونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خالی نظر وړاندې کړی دی او موږ ورسره موافق یو او له نورو خارجي کشورونو څخه دغه غوښتنه کوو چې افغان ښځو ته د ځای ورکاندي او خارجي مملکتونو ته لاړ شي، هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او د دې نظر د لا بشپړتیا لا پخوالي په تمه یم، تر څو زه هم وکولای شم د خپلو نیمګړې زده کړې په خارجي کشورونو کې پوره کړم.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي او محصله سلمه هم ورته نظر لري.
سی حکومت دغه اقدام چې د ښځو او افغانانو جنوب پکلې کړای دی ستا تحسین او موټر خوښښم دوی اقدام ته، ځکه چې فعلا افغانستان کې کوم ښځې او جنې ژوند کوي هغه خپل هیلو ته نه رسي، نشي کولای زده کړې وکړي، نشي کولای وظیفې ته ولاړ شي، نو دا چې بل هیواد ته ولاړ شي شاید دوی هغه هیلې چې دي هغه پوره شي او ځان به ارزښت احساس کړي په ټولنه کې.
دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې د پناه غوښتنې حق ملي محکمې په دې اړه خبر کړي بیان کې ویلي دوی دا پریکړه په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو او د اروپایي ټولنې د راپورونو لمخې کړي ده. په بیان کې راغلي چې طالبانو د 2021 کال په اگست کې وخت له رسیدو راهیسې د افغان ښځو وینجنو بنسټیزو حقوقو او ازادۍ ته زیان رسولای دی. وړاندې په دې بیان کې زیاته سوي طالبانو په افغانستان کې ښځې د جنسیت لامل له زده کړو او کار منع کړي او دوی په ټولنه کې د روغتیایي اسانتیاو په ګډون لګړنو بشري حقوقو به برخې سوي دي. د فرانسې دغه محکمه ویلي دوی دا حکم د اروپای ټولنې د عدالت محکمې لوري د روان میلادي کال د جنوري د 14مې نیټه د حکم پرانا کې صادر کړای دی. د اروپای ټولنې د عدالت محکمې هغه حکم کې راغلي چې که ښځې په خپل هیواد کې د جنسیت لامل له فزیکی او رواني توتريخوالي سره مخ کیږي کولای سي له نورو هیوادونو د پناه غوښتنه وکړي. بلخو د ښځو بشري حقوقو ځینې فعالان وایي نړیواله ټولنه د د افغان خزو دروان کڑکیچن وضعیت لپاره په افغانستان دننه بنسټیزو حل لارو چارو باندې غور وکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکو او د خزو د حقوقو فعال لطیفې سالارزۍ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
دغه خويندې چې دوی ورته د کډوالو په توګه باندې پناه ورکوي، دغه خويندو مشکلات به تر 40-50% پورې تر حل کېدو امکان ولري. مګر دا فکر نه کوو چې د ټول افغان خزینه خويندې چې په افغانستان کې اوسیږي د هغوی حقونه طلب شوي، نو په داسې شکل زما په نظر چې د دوی ټولو خويندو مشکلات نشي حل کېدلی.
د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې له تیرو نږدې 3 کلونو راهیسې د زده کړو او کار په برخه کې د بندیزونو تر څنګ ګڼو نورو برخو کې پر افغان ښځو هم محدودیتونه لګولي دي. له دې بندیزونو او محدودیتونو سره سره طالبانو ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي، خو نړیواله ټولنه او د بشري حقونو بېلابېل بنسټونه د طالبانو دا ادعا ردوي.